دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایاز او نیسا اجمل درته هر کله وایي وخت د سحر الله بجې شوې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنني او تبصری در خبرو 19 پروگرام د اصلې په لور هم د رواني غړي برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز وای په صوبه کې د پاک چین اقتصادي راهدارۍ لپاره ټاکل شوی ځایونه ډېر په بد حال کې دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. او ایران او اروپای اتحادیې د ایټمي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. اوستا خبرونه تفصیل. د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی دی په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو چارواکی فقیر محمد پرن مشال لیډیو تول چې د پاک چین اقتصادي کوریډور لپاره په خبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادی جوړښت یا انفراستراکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. په دې وروستیو کې د پاکستان ریاضم هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په خبر پختونخوا کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې و صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال بیا وايي خبر پختونخوا بلوچستان به په هیڅ صورت کې د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې نه به برخې نه پاتې کیږي. د مشال ریډیو خبريال وايي پرون په لاهور کې د خبرو پر مهال د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال ویل چې اقتصادي راهداري منصوبه د چین لخوا د پاکستان لپاره د پرمختګ یو ذریعہ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای دا غټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شوکی مستینی پرن مشال ریډیو ته ویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چوکاټ برابر کړي. هغه زیاته کړه
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د افغانستان د سولې په موضوع د دې څلور اړخیزې غونډې لومړی ناسته د تیرګل پرس په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په سر پیل کېدو ټینګار کړی و. د بنو شمالي وزیرستان استادان او استکمونکي وای صوبای حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې لدی سره د ډیرو بیوسل استکمونکو استکړو تاسیان رسیدې شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ اف گورنرز پالیسي تر لاندې د صوبای حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
اب ویو جی جیسے یو کیسے پرائیویٹ طرف تا خبر لوڑلا فیسینا چے دی دے سٹوڈنٹ او یو دو زوی تا ورا سے زکا چے توتا وے چے کی تنخی من خی دی او دے دغه دے سٹوڈنٹ فیسینا دای پی رکھے او چے دای دے میر دی یو نیم کروڑ روپیہ فار ایگزامپل دای دے دخ کالج دای تنخی پی رکھے دغه تو سوچو گا جرا یو سٹوڈنٹ سیم را فیس دای.
د بنو شمالي وزیرستان د استکمونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو له مشال ریډیو ته سندي ویلي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو تر څنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو استکمونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بېکوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې یو سل او پنځه اویا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي چې پکې بېکوره شوی ماشومان په یو خاص نصاب کې د زده کړو کول وروسته پنځم پاس ګڼل کېدای شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکی مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې په وسلوالو بمباري کړې. خوږیاڼي وایي لومړۍ بمباري غرمه مهال شوي چې له امله یې د داعش شل وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاتوي دویمه هوایي برید شاوخوا د مازدیګر په پنځو بجو شوي چې له امله یې دوه ویشت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي بیا وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبانو وشلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له 1300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونو پرون ویلي دي په هغو عملیاتو کې چې د نیټو په هوایي ملاتړ سره پر مخ سي 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران او اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. ایران او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فیډریکا موګرینی پرون په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال د یادې موافقې اعلان وکړ. دا اعلان د ایران پر ضد لګول شوي نړیوال بندیزونه زر تر زره لرې کېدل تیزوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې شورا په یو اعلامیه کې ویل چې د اټومي پروګرام په برخه کې د ایران خلاف ټول اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. د بشري حقوقو د ساري یوه اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په ختیځ کې لسګونه کسان وشلي دي. یادې ادارې ویلي دي چې دغه کسان تېره ورځ د شام د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزي په برطانیه کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دیر الزور ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې به برخې نه پاتې کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي صنعتي ځایونو کې بنیادي ډانچا وجود نه لري.
موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم دی هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه ګټور نه دی. نو که هغه هم لګي نو هغه په درې کاله پس واپس بند.
د بنو او شمالي بلوچستان کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کالجونو شخصي کولو پالیسی دی واپس واخلي.
مجوزه کی پی کی د ګورنمنټ موجوده ګورنمنټ چکی ما فیصله دو په یو صورت باندې قبول نه دو ان شاء الله داخبه نکم کیږي.
په سواد کې یو الوی جرګې د زنګلونو په اړه د حکومتي پالیسی رد کړي.
کوم هغه هر هغه پالیسی چې په هغه قوم اعتماد کې نه لاغسته شوی درې وانه کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان تاسو منظور ده؟
نه ده منظور.
پونیس پروگرام د سولې فلور کې مو د جګړو ضد شعارونه موضوع سیړلې.
نمون په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځې کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. پاره کې مونږ نمایش وکړو.
په خبرونه کې نور رپورټونه او شننې هم در خبرو. له مشال راډیو سره درنو درکو تاسو د مشال راډیو د لاسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس اند انډستریز د کاشغر کبادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي مرکزونو جوړولو په حق لویلي چې په ټاکل شوو ځایونو کې بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې او چارواکي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې کارخانهدار او صنعتکاران له ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه هم حکومت په خیبر پختونخوا کې د صنعتي ځایونو د جوړولو لپاره ځایونه مرکزونه ټاکلي دي خو مراعت یې نه دي کړي او د دې حال به هم د ګدون امازای د صنعتي مرکز پشان وي. نور تفصیل د یو وړوکي د میرستو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس ویلي چې کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوي هغه ډیر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګرۍ خونی یو مشر فقیر محمد له مشال راډیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 نیټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلي ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتي زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ کړي دي هغه ډېر بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر خنوې، کارخانه دار ډېر ډېر تکلیفونه کوي دی. او دې په چکم زمونږ اوس موجوده انډستری سټیټس دي، سړکونه بستیانې دي، هغه ډېر لکه بینز غواړي او ډېره پیسه غواړي چې هغې صورتحال ټیک کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهداري کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پېښور کې یو صنعتکار زاهدالله شینواري بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي، خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نښه لګول چې دا صنعتي زون دی، دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه، ګټور نه وي، نو که هغه هم لګي نو هغه دوه درې کاله پس واپس بند شي.
زاهدالله شینواري زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون مازای کې یو سل او څلرش یونټ بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 98 یونټ یا کارخانې فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوی. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وای
اول چې خام مال هغه ته چې کوم ځای کې زون جوړیږي هغه ته په اسانه رسی او په کم پیسو رسی. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کم پیسو نه رسی، په ډېرو پیسو رسی. دویم د هغې بنیادی شرط وي چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغې یو تعداد هلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغې لپاره سپیشل پالیسی وي چې هغه لکه ګدون کې ورکړی شوی وه چې 25% په بجلی باندې کموت په بلونو باندې ورکړی شوی او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډېر زیات ضروري وي، خو هغه دې لپاره نه دي ورکړل شوی. د اقتصادي چارو یو بل کارپوه مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. د ده په خبره کومې پروژې په راهداري کې شامل دي؟ په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دا نوال تک زون والا ته د بجلی ده او بجلی چې دا نو هغه په خیبر پختونخوا کې دا هغه لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کومه جوړه شوې ده نو د دېو خیال دا دی چې دېو چې دا کم زون کم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لګ امبیشس هم دی ځکه چې وجه دی نه به دونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاري ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درکو د مشال اړې خبرونه ته تاسې وګورئ. د مې نوړان دي څنګه تاسې وویل چې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او د صنعت خونی چارواکي تحفظات لري د اقتصادي راهداري په اړه. خو د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کارګر ګوادر ترمنځ په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې بے برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نور تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د خالی پورز لاور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته اکړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د وینا وا چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسی او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپل برخه ورکول شي. د زیاته اکړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیر ریګي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکې به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سرته رسی او د دې لپاره که د اضافي پنډونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2018 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سرته رسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو ودونکو د بنو او شمالي ګلستان د کالجونو استادانو د خبر پښتونخوا د صوبای حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو پالیسي پر ضد لاریون کړي د یاد سیمو د کالجونو استادان دریز لري چې صوبای حکومت د بورډ اف ګورنرز پالیسي لاندې د کالجونو شخصي کولو کوشش کوي چې له دې سره به یې د سره به وسه او غریب زده کوونکي له زده کړو به برخې شي دوی وای چې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نور تفصیل له بنو نه د مشال لړۍ خبريال عمر دراز وزیر راکوي
زیلا بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ اف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړي لاریون کې د محصلینو نه پرته د زیلا بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړه یا هڅه یې غندنه وکړه
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي دا صرف مشتا نقصان دی بلکہ سٹوڈنٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو نو دغ نامیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی
دا ضلع بنو ڈگری 1 کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې دا بورډ اف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت دا کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده
مش په یو صورت ا بیو جی په یو صورت فرانه باندې بورډ اف گورنر دا غوي چې دای وای ادارې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې اداروي او یا پرایویټ ساته باندې وای اداروي دغه د وجه نه د ملازمینه سیول سټیټس ختم شي سو دا حکومت لګیا دا مش سایت ته دا شایرو ولی او بدوا ما دادو چې دا بیو جی چې یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دي د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سې دي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخې من خېری اوي دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخې پی راکای
دا پروفیسرانو اتحادی مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرته دولتی تعلیمی ادارې شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو باغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لرې پاتې شي
د میج علاقه خلک ډېر زیات غریبون دي او پسمند دي تعلیمي رجحان یې اسا کم ده چې دغه تکله د پیسې میړه فیسینه زیات کو په دې په دغه باندې ډېر زیات بور اثر پرېوځي میج د کول دی نه 1200 1300 روپۍ خولي خو 9% وړ کې 1300 روپۍ نه شي پکوي دا وی نیم لک دوه لک روپۍ په شکل پرې کوي دغه د وجې نه په دغه خلک باندې وي تعلیمي دروازې بند شي او دا وی انپړه پوتې شي
په دې موقع پروفیسرانو وویل خیبر پښتونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تروسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
درنو درکو د خیبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د یاد سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسي دي واپس واخلي دوی وایي چې ځنګلونه د دغه سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دي دغه ترې اخستل غواړي په جرګې کې ګډونوالو تر هغې پورې د احتجاج جاري ساتلو دړکه کړي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دغې لوی جرګې ته د مشال لډوی خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
سواد سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسی جوړ کړی او هغه پالیسی لاندې هغه د ملکن ڈویژن کی جکم دے کے جنگلات دے دا خلقو عزم کی 70% عزم کی خپل تحویل کیا گست ہے او داغ جکم دے 30% جکم داغ دے خلقو آبا و اجداد پخوانو وحنا نن وقت پوری کروندی کی یوم اک خپل عزم کی وقت پریخی
دا انڈس کوستان سرا تعلق لرون کے دا جرگی مشر ملک سید احمد خان اویل کچری حکومت دا پیسلا واپس نکڑا نو دوی با دا حکومت عملداری پا دا غصیمو کے چیلنج کری
جائیداد نہ ورکو مگر یو جرگہ زمنگ پاتی دے
هغه به کوو او بیا ټول جواب به ورکو حکومت حکومت ته دا ورکو چې زموږ رزق دا ځنګل دی زموږ جیداد نور نشته دغه ځنګل زموږ جیداد دی دا خرڅو او جامې کوو او روټۍ الله دا سبب جوړ کړ ځنګلات حکومت واخلي مونږ به څه دې کې پراجی کو لګی مونږ به چرته لاړ
د کلام سره تعلق لرونکی د قومي کونسل کلام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني
مونږ شپږ میاشتې په واوره کې اوسو زموږ الوګانو یو فصل دی مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي مونږ لہذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو ونې زموږ خپل دي 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی دا پاټک ماټکې جوړې ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو حکومت مونږ سره سلور نو خېګړه سلور نو مړ سره نه دی کړی اوس پور نه دی کړی مونږ په خپله کوو
په دغه موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان وویل
بل 2013 چې کوم پالیسي دغه قوم ته منظور نه ده کوم هغه هر هغه پالیسي چې په هغه قوم اعتماد کې نه اخیسته شوی قوم سره مشوره نه کړي قوم په اعتماد کې نه اخیسته دغه هیڅ قسم له پالیسي د درې وانو کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان
جرګه په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لوی جرګه رابلل شي او کچر حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو د درېو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سرنست ده
هغه په فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
درنو نور کو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوګیده کابلی سیمو د پرمختیاي ادارې فاتا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وای په هغه سیمو کې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو سره یې هم مرستې پیل کړې دي چې مقصد یې تعلیم ته وده ورکول دي د دوی په خبره د استادانو ځانګړي روزنې سره سره نورې اسانتیاوی هم ورکوي ل دغه ادارې نه روزنه تر لاسه کوونکو استادان وای چې هڅه کوي د خپل سیمو زپښو ماشومانو پام بیرته تعلیم په لور راوګرځوي او خص صلاحیتونه پکې پیدا کړي نور تفصيل فرحات شینواری راکوي
د فاټا سیکټریټ تعلیمی ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په زپل شو قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو سره سره شخصي سکولونو مرسته هم پیل کړې ده چې دلته یو ځل بیا تعلیمي حل ځلې بحال کړي دوی وایي د سکولونو ته یو شمېر اسانتیاوي ورکوي او استادانو ته خصوصي تربیت ورکوي چې د بیکوره شو ماشومانو پام یو ځل بیا تعلیم په طرف راوګرځوي په دې حقله د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یو مشر هاشم خان پردے مشال ریڈیو توائی
کمی فیسلٹیز پکی نوی لائبریریز ولے یا کمپیوٹر شول لیبرٹریانز ولے دا مطلب چې دا سره موږ دا کومکونه کوو سکولونو لمونګا ورکړی مله ګرانټ نیټ چاګی ځان لا مطلب دا چې حال نه حال جوړ کی وی کمرې نه کمرې جوړې کی بچی چونګه دې ډېر یو عجیب صورتحال نه ته ډېر شو تکلیفونه نو هغه نه ځکه چې خپل ولا لا کونا کورونا به دې شو نو دوی وجنه موږ چې رد دي ته موږ د ټریننګ ورکو
د خیبر جن سید د باډی افریدی ماډل سکول اینڈ کالج یو استاد جمیل وای
دغه کی چې بنیادی تور باندې موږ کوم خبر زده کړل او کوم شی نه موږ زده کړنو هغه خو ټول نه ول دی چې موږ په مونو کې هغه سکلز پیدا کو چې په هغه باندې هغه خپل لایف تیرول زده کی دوام چې څنګه تاسو په علم کې چې موږ د کومې لوکات چې دوه د ډېر عجیب غوندې حالات سره مخ شوې دوه لکه په دغه کې 2009 نه بعد خو لکه هر څه کې خراب شول او مشمانو کاډیو کړل او آغا ذہنی طور باندې ډېر زیات مفلوج شوی دی. داسې مشمون هم زموږ په علم کې دی دلته چې کوم مونږ سوشل سایکو سپورټ متعلق کوم سکلز ډیولپ شول ان شاء الله تعالی آغا سکلز به مونږ بروی کار ولو د مشمون او آغا سکل به مونږ امپروو کوو.
او د خیبر جن سید باڑی او بل استاد قاسم افریدی هم د دغه تربیت په اړه وویل
لکه مونږ ټیچرز او پرنسپلز په دغه دوه دوله ډیره ذهنی او نفسیاتي مسالې را پیښې شوې. نو دغه د بحاله او د ریبیلیټیشن لپاره مونږ څه کوو؟ نو د هغه لپاره فارټ اف ایجوکیشن فاونډیشن اهم کردار ادا کوي. هغه
د فارټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې یو سل او پنځاویا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي دي چې په هغه داسې ماشومان داخلوي چې په نیمایي کې سکولونه پریخي وي او دوی لپاره د یو کال یو خصوصي نصاب جوړ کړی دی چې دا ووایي نو پنځم پاس به تصور کیږي او غواړي چې قبایلي ماشومانو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
درنورګو تاسو د مشال لړۍ خوراوني ته غوږی د سین صوبې تر پارکر سیمه کې د خوراکي توکیو د کمخ لوجه لک تر لګه سلور 50 ماشومان مړ شوی دي. خو د زلي سیبل هسپتال میټي مشر ډاکټر په خبره په هغه سیمه کې شل ماشومان مړ شوی دي. بلخو د روختون د ماشومانو ډاکټر وای باید د هسپتال یو طبي تحقیقي اداره جوړ کړل شي چې د دې د لارې به د ماشومانو د مړ کېدو وجوهات وڅېړل شي. د مشال لړۍ خبریال محمد عمران د تر پارکر هغه سیمه ته ورغلی او د مقامی اوسیدونکو او ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سین صوبې لرې پرته سیمه تر پارکر ضلع شپږ تحصیلونه او شاوخوا 14 لک آبادی لري. د ضلع لوی روغندون په مټي تحصیل کې دی. په دغه هسپتال کې کوي وړخته د ډاکټرانو کمی دی نو بلخوا پکې د ماشومانو د سم علاج لپاره هم اسانتیاګانې د ضرورت نه کمی دي. ولې ډاکټران وایي چې د ماشومانو د مړینې لوی وجې د ځایي اوسیدونکو د تعلیم نشتوالی، د وخت نه وړاندې ودونه او د بچو زیات پیدا کول دي. په مټي هسپتال کې د یو ناروغ ماشوم پلار بلچیران وویل چې د ماشومانو غم هیڅوک نه کوي. وزیران راشي میډیا سره خبرې وکړي او بیرته لاړ شي. د ماشومانو د مړینې ذمہ وار اعلی وزیر دی.
اصل دې تین مرسې نه یې تارا
کسل وړي دلته علاج سم نشته. زه دا وایم چې که اوس هم د ماشومانو د سم علاج لپاره څه ګام پورته نشو نو زه به د صوبې په اعلی وزیر په عدالت کې درخواست جمع کوم. د مشرف او فوزي حکومت کې کله هم داسې د ماشومانو مړینه موږ نه ولیدلې. زه په خپل په هسپتال کې کار کوونکی یم. یو ماشوم هم په دغه موده کې نو مړ شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت روغتون کې د ماشومانو ماهر ډاکټر سکندر اول چې اول د ماشومانو د مړ کېدو وجې معلومول ضروری دي. باید دا روغتون یو طبي اداره وګرځول شي او دلته تحقیق هم وشي.
سب سے زیادہ جو ایج گروپ افیکٹڈ ہو رہا ہے جو پیدائش سے لے کر 28 دن تک کے ہیں.
تر ټولو زیات چې کوم ماشومان غیزمند کیږي هغه د پیدائش نه تر 28 ورځو د عمر ماشومان دي. دویم هغه کوم چې د وخت نه وړاندې پیدا کیږي او د دې ماشومانو شمیره زیاته ده. زموږ سره تشخیص اسانتیاګانې کمی دي. کوم د دې ستونزې په نظر کې وساتو نو ضرورت دې خبرې دی چې دا هسپتال یو تحقیقي طبي اداره جوړ شي چې داسې د مسلو حل روزي ځکه چې دا هر څه به د پلټنو وروسته په ډاګه شي. د میرپور خاص ضلعي چارواکي اډیشنل کمشنر نثار میمن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار ډاکټران دلته د راتګ نه ډډه کوي. ولې حکومت به اوس داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران به ارو مرو د تھر مټي سیول هسپتال ته راځي. باقي سره یوازې شل ماشومان مړه دي. نور چې کم مړه دي نو د هغې په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشته. د تعلیم کم دی او زیاتره ماشومان د دایانو په لاس کې پیدا کیږي. خلک ډاکټرانو له نزي هم د دغې له کبله ماشومان دي. دلته چې څه پکار دي هغه ټولې اسانتیاګانې شته. ولې د ډاکټرانو کمی هم دی. د میټي هسپتال مشر ډاکټر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هغه په هسپتال کې د ټولو اسانتیاګانو نه مطمئن دی. ولې د سو ماهر ډاکټرانو کمی هم دی.
هسپتال میں جو فیسلٹیز ہیں سندھ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نہیں.
ہمارے پاس چار اسانتیاګانې دي هغه د سندھ په یو ضلعي هسپتال کې نشته. د ماشومانو سلور ماهر ډاکټرانو ډاکټران دي کوم چې یو یا دوه هر وخت موجود وي. درې د زنانو ماهر ډاکټرانې، 15 زنانه میډیکل افسرانې او په مجموعي توګه 150 ډاکټران په دې اسپیتال کې کار کوي. که څه هم د دې اسپیتال چارواکي دعوه کوي چې دلته اسانتیاګانې پوره دي، ولې ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره څه خاص انتظام نشته او چې څه دي هم نو هغه خیراتي ادارو ورکړي او په حکومتي کچه لا تر دې دمه څه ګامونه نه دي پورته کړی شوي. ولې حکومتي چارواکي وایي چې اوس یې د دغه روغندون په فنډ کې دوه چنده زیاتوالی کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړوته تاسو غوږی د خبرونه په 2 نمای کې تاسو لپاره 19 پروگرام د سولې په لور لرو. خو وخت شوه دی د سحر 10:00 ل انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زبر.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی دی چې په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. دا خبره پرون د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکي فقیر محمد مشال ریډیو ته وکړه. هلته د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دی خیبر پختونخوا بلوچستان به په هیڅ صورت کې د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې نه بې برخې نه پاتې کیږي. نوموړي دا خبرې پرون په لاهور کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دا ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف 4 اړخیزه غونډه جوړه شي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت دی د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسیدای شي. تر اوسه په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 2 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان اتاالله خوګیاڼي پرون مشال لیډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې پر ورځ د هسکی مینه ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې په وسلوالو بمباري کړې. ایران او اروپای اتحادی د اټومي پروګرام په اړه د معاهدي د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. ایران او اروپای اتحادی پر دې موافقه کړې چې تهران د جولای میاشتې د معاهدي تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. او د بشري حقونو د سار یو اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په ختیځ کې لسګونه کسان وژلي دي. یادې اداري ویلي چې دغه کسان تېر ورځ د شام د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي.
انی ساجمل بچی د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول او اوس په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشورې کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورسپانه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي، د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګي او اتفاق ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په معاشي توګه ټولې صوبې مضبوطې دی شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشورۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې، هغه د ستایلو وړ ده ځکه چې دې سره د مرکز له لورې د خیبر پختونخوا د تحفظاتو د لرې کولو واضح پیغام ورکړل شوی. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په ټولګندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبې په حق له ټولو بد بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لري کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لند دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک د سرته رسولو نیټه هم ورکړې شوې ده. نو په دې موضوع د نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې د عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او گلګت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دی. دینه سربیره تیره ورځ منګلا، چشمه پاور پلانټ او مظفرګڑھ سره نږدې د 260 کیلو واټ ترانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بنده وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړ کې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردن کو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې زموږ همکاري انیسا اجمل د ډان ورسپانی او رائټرز خبری اجانس د لیکنو مهمه برخه راخصې دي چې تاسو ته وړاندې کوي.
ڈان رسپانہ لکھی چھ آیا پاکستانیانو تا ددی خبری ضرورت شتا چھ امریکای ولسمشر باراک اوباما ورتا پراتلن کی یو بل لسیسا یا ددینا پنور زیات مدہ کی د ہوا د بے ثباتی او ترہگرے پڑا ہوائی د مقال لکھن کی پ فکر داسے ندا لکھوال یو بل پختنا کول سر لکھی چھ دبل کم بہرنی ملک ترا وی خول بغیر آیا پاکستانیانو پر آغو مسئلو غور کڑی دے چھ ورتا تر ٹولو زیاتی ور پیخی دی. ڈان لکی په پاکستان کې پراتلن کې یو بل لسیزه کې هم د تشدد او بے ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې دغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په ازاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ هم خپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید پاړه لیکي د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اړه هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د سربیا سب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر سر د عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمن زوړلو پاړه مقاله په خره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغه خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخو رائټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل پورز یو وار بیا په کابل کې ویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د سیارت پر رسویلی دی پرته لدی چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید دامن خبري وشي. طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دی چې پاکستان، افغانستان، چین، امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اجانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من وو چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته را نغلي نو د ولس ملاتړ ختمې دی هم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړو د تاسې غوږې درنو ودونکو، ایران د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون سلور امریکانیان خوشی کړی دی. ویل کیږي چې دغه کسان د بدنیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپورټ په حواله صادق رښتینی وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي وه. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اته کاله باندې محکوم شوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي وو د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی وو او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم شوی وو. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید تد کروز د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه معاملې د جزئیاتو په هکله نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عین وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان شوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
د سولې پر لور
یو نا سا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکای رادیو ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وسلوال بریدونه هم یو مهمه وجه ده چې په دغه هیواد کې تر اوسه د پولیو وایرس شتون لري. د دغه لیک نورې برخې له فرخند اسد ناورو.
امریکایي اداره ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو وایرس لري. په پاکستان کې بیا د پولیو په کارکونکو د وسلوالو بریدونو له وجې دغه مهم د ستونزو سره مخ دی. په روانه اونۍ کې په کوټه کې د پولیو په کارکونکو بمی برید ترسره شو چې پکې 15 کسان وژل شول. په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره پولیس وو چې د پولیو د کارکونکو سره وو. دغه حمله په داسې وخت وشوه چې په کوټه کې د پولیو درې ورځنی مهم روان وو. د دغه له مسولیت جند الله وسلوالې ډلې منلې دي. په پاکستان کې د 2012 کال راهیسې د شپې تو زیات پولیو کارکونکو وجل شو دي. په زیاتره سیمو کې د امنیت د خرابې وضع له امله په سو سو وارې د پولیو کمپاین ځنډول شوی هم دی. ان پی آر د بشري مرستو د پالیسۍ د یو کارکونکي جیول کارنه نه پوښتلي چې ولې وسلوال د پولیو کارکونکي په نخښه کوي. په ځواب کې کارنه وایي وسلوال غواړي دغه کمپاین ودروي او بیا د پولیو په کارکونکو حمله کول د دوی لپاره یو آسان کار هم دی. بیا وسوال د پاکستان د حکومت د ځینو پالیسو سره د مخالفت له وجې هم په پولیو کارکونکو بریدونه کوي. جیول کار نه وایي په پاکستان او نایجیریا کې وسوال ډلې د ځینو نظریاتي اختلافاتو له وجې هم داسې بریدونه کوي. دوی غواړي د داسې حملو له وجې خپل نظریه پر مخ بوزي او یا په ټولنه کې ویره خوره کړي. کار نه وایي دا د پولیو کارکونکو لپاره هم یو ګران کار دی چې په داسې حالاتو کې له کوره راوځي او په دغه مهم کې برخه اخلي. ان پی آر لیکي دا د پولیو کارکونکو همت دی چې د داسې وسلوالو بریدونو باوجود د پولیو مهم کې برخه اخلي او ماشومانو ته احساس کې رسوي. ډېر کارکونکي داسې دي چې هم د دغې ټولنې سره تعلق لري. دوی د خپلو سیمو نه خبر دي. په ورپېښو خطرو هم پوه دي خو بیا هم په پولیو کمپاین کې برخه اخلي ځکه چې د دوی په فکر دا یو ډېر ښه کار دی. ان پی آر لیکي دا هغه خلک دي چې باید د همت ستاینه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو کې درنو دونکو د جنوبي وزستان د خبريالانو ټولنې نوې منتخب شوی مشر وای چې د صحافیانو د ستونزو د حل لپاره به هر ممکن کوشش کوي. نور تفصیل د سلاب مسود پر رپورٹ کې
د هفته پورز د ټانک مسعود پریس کلب په عمارت کښې د ټرایبل یونین آف جرنلسټ د سولي وزیرستان یونټ د واڼه او د مسعود پریس کلبونو انتخابات وشول. په دا موقع د واڼه پریس کلب نوی مشر ظفر وزیر وویل چې د سولي وزیرستان خبریالون بې کوره در په در د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. زه به د ملګریو په ملاتړ هڅه کوه چې خبریالون متحد وساتل شي او ټول مشکلات کی سمشی.
د جنوبی وزیرستان صافیون ستړ استمن دی در په در دی میژ کوشش دی چې دا رنگ پنګ او ستړ استمن صافیون ولای وځي تا کې د میژ مسله خو ډېره زیاته دی. اوسه پر میژ سره هیڅ شی نه دی شوی نم پرس کلب شته نو په دا ولا سره میژ د صافیون چې کوم ستونزه مشکلات میژ وا حل کوي.
د ټرایبل یونین آف جرنلسټ ولی وزیرستان یونټ نوی چنکړی شوی مشر شاکر مسعود زیاته کړه
گورنر صاحب دی دښته میژ د اپیل کوي کوم د میژ ملګری شهیدون شوی دی یاکم زخمیون شوی وی دی اکثر حکومت داسې ته مسده وکړو چې د اخ په وجه د اغې کونډې تیمون د اخ د کورو له چې کوم وړه وړه بچي چې اخوا شول شي د اخ ته څه فایده ور ورسېږي.
د مسعود پریس کلب یو بل عهدیدار حیات مسعود جوته کړه چې ځایي انتظامیه به د خبریالانو ستونزې سمولو لوري ته سمدستي مخ را اړولو د پاره متوجه کولی شي.
توره د میژ د قبایلي صافیونو پوره څه مسلې دي میژو انشاءالله په اتفاق سره د ټولې مسلې حل کولو کوشش کوي. انتظامیه ته هم دا اپیل کوي چې د میژ ساتلو چې څوره مسلې دي صافیون ته ورپېښې د ټولې حل کول شي میژ مدد.
خبریالانو د یو بل سره دا لوز هم وکړ چې د سولي وزیرستان د خبریالانو د شریک مفاداتو د پاره بار شریکې حلې ځلې کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
درنو اوریدونکو، نن د سولې په لور خپرونه کې د جګړو عزت شعارونو په اړه اوري. دا خپرونه هر اونۍ بشیر اګواخ تاسو لپاره جوړوي، نو راځي چې د دې اونۍ خپرونې ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي، د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر گواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خورو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی بنو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی دغوٹو دمستی جوند مروری، پا جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادی په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال، یو شاعر د خپلو حالاتو، د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. پنځوس کاله عمر مې دی او په پنځوس کاله کې ما څلوېښت کاله په دغه خپله منطقه کې، په خپل وطن کې، په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلي. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېده. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمونږ پلکونو پختانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ دغه اقتصاد دغه سیستم تباه شي، دغه ژوند په ټپه ودرېږي، دغه بچي په ډیرانونو ګرځي، دغه بچي سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې که په مونږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په مونږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لاره د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړ سترګو د ناز په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مورانه وای، دا کلی مورانه وای. ګورې چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورې چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانه وای، دا کلی مورانه وای. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي، هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې،
تګ ټول در پسې مړه ښکاری جانانا، تګ ټول در پسې مړه ښکاری جانانا، پسمڑکاری جانا نا
ز خندا وای چنوب کاری جانانا خندا وای چنوب کاری جانانا عمر کی دیو بخ کاری جانانا اے عمر کی
خود رومان لخند ډک شاعر ترسنگ پیر محمد کاروان وخ نا وخ حالات هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره به کې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام به کې دی، د پیام دپاره کشواري هم دی، یو پیام رسوي. یعنی دغه دواړه خبرې په کې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو اف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دی. دا دا قسمه خبرې چې د دې چینلونو کېږي، دا داسې ناپېژندلي ورته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په اوسوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیله، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو، دا د دغه حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه. بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګوره داسې څه چل کېدو والی دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سرګي او ژلموتې د ژوندو بموتې، سرګي او ژلموتې د ژوندو بموتې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډېریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم، دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه وم او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته داسې په خندا کې وایم، داسې ما شعر دی وایي، دا خو نوره مونه باندې ګران شوې. وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کوو د تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن، دا مور وطن، یعنی بور هم دا ورار هم دا یتیمان و شهیدان و دې مور خاري د زمونږ تاسو وطن نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې یعنی هغه د امید ډیوی ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولې شي څه فکر کوي
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتول بلتا مړی مړی ستا په ژوندون کې مشتول بلتا مړی مړی تمو څادر دلمانځه د ډوډۍ شکورې زمونږ او تمو څادر دلمانځه د ډوډۍ شکورې
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو